ګران اوریدونکو او کتونکو السلام علیکم. دا د وایس اف امریکا دیوه ټلویزیون خبری خبرونه ده. نن د نهه ورځ 2018 کال د اکتوبر 23 نیټه ده. وخت شوی دی په اسلام آباد کې د شپې لس، په کابل کې د نهه نیمې او په واشنگټن ډی سي کې د غرمې یوه بجه ده. د دیوه ټلویزیون خبری خبرونه کې درته زه سمینه احسن
او زه نصر کاکا
ټول اوریدونکو کتونکو ته هرکلی وایو. د نننۍ خبرونه کې به هم تاسو ته په یو شمېر مهمو موضوعاتو تفصیل وړاندې کوو، خو لاول غوښ شي چې د نن د ورځې مهم موضوعات څه دي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن نن په اسلام آباد کې د پاکستان له سیاسي او پوجي مشرانو سره په ملاقات کې یو ری بیا ژغ کړی چې پاکستان د ترګرو ډلو په ضد پیاوړي ګامونه واخلي.
او د افغانستان صدر اشرف غنی هندوستان ته په یو ورځنی سفر باندې تللی و. هلته کې د هندوستان وزیر اعظم نریندرا مودي سره او د نورو حکومتي مشرانو سره ملاقاتونه کړي دي. د دې ملاقاتونو مقصد د افغانستان او هندوستان ترمنځ ستراتیژیک معاملاتو ته بیا کتنه و.
او نن د پولیو د ناروغۍ په ضد نړیوال ورځ د ټول جهان کې یوازې پاکستان او افغانستان هغه هیوادونه دي چې سش کال هم ماشومان پکې پولیو وهلي.
یو شمیر نور مهم موضوعات هم په خبرونه کې موږ تاسو د پاره راوړی دي، موږ سره اوسئ.
د وایس اف امریکا د ریډیو او ټلویزیون د ګلاو کترمن اوریدونکو خبرونه ته یوه بیا هم شراغلسته. په دې خبرونه کې تاسو لپاره یو شمېر مهم ریپورټونه مرکه او څېړنې لرو چې په خپل نوبت په تاسو ته وړاندې کوو. خو د خبرونه په دې برخه کې لومړی ځو د پاکستان لوري ته، چیرې چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن نن په اسلام آباد کې د پاکستانی سیاسي او پوجي مشرانو سره ملاقاتونه کړي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي ریکس ټیلرسن له وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی، د هغه د کابینې لغړو او د پوجي مشر جنرال کمر باجوا سره لیدکاته کړی دی. بیان وای په دې محل د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د پاکستان ل لوړ پوړو چارواکو سره په دوه اړخیزه همکاري او د تجارت د ودی ترڅنګ د ترګرو په ضد اقداماتو او د افغانستان د سولې او ثبات په اړه هم خبرې کړې دي. تفصیل اخلو زموږ له خبريال الیاس خان څخه چې دا وخت هم له اسلام آباد څخه د ټلیفون په لیکر سره ملګری دی. ستړي مسې الیاس خان صاحب، او په خیر علی. مننه تاسو څخه. هم ریکس ټیلرسن نن په یو ورځنی سفر په اسلام آباد کې او ملاقاتونه کړي دي، نور تفصیل که زموږ اوریدونکو سره شریک کړئ.
جی کاکر صاحب، بالکل څنګه چې تاسو وړاندې مو او په دې اړه باندې چې کوم یو د وزیر اعظم هاوس لخوا چې کوم اعلامیه د دې غونډې په اړه لږ شی وړاندې مطبوعاتو ته ورکړل شوی ده، نو په هغه کې د دې د غوینا ده چې پاکستان او امریکا راتلونکي وخت کې د اعلی کچې رابطې جاري ساتلو باندې تشویق دي. او په دې موقع د وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی د امریکای ډلې ته دغه وایي چې د دوړو هیوادونو په اعلی کچه باندې دغه رابطې چې کومې دي ډېرې مهمې دي، او په تیرو یو څو میاشتو کې چې د دوړو هیوادونو ترمنځ چې کوم پرمختګ شوی دی نو په دې باندې د خپل اطمینان اظهار کړو. او دغه هم ویناو چې د یو پرامن غوند او د دې سره سره چې د افغانستان او پښیما کې استحکام د پاره چې کوم ګامونه پاکستان اغېستي دا غنه هم امریکایي ډله خبر کړه. او د دوی دغه ویناو چې پښیما کې د امن راوستو د پاره د کشمیر مسله دې سره تړلې ده، او په دې موقع باندې پاکستانی چارواکو امریکایي خارجه وزیر او د دې ډله په لائن اف کنټرول باندې چې د هندي قواو د لاسه چې کوم د بشري حقوقو سرغړونه یا ځکه کیږي هغه نه هم دوی خبر کړ. او د دوی دغه ویناو چې د ترګرۍ پر ضد چې کوم جنگ دی په دې کې د پاکستان قربانیان د ټولو نه سیوا دي، په دې اړه باندې هم دوی د دې نه خبر کړ. او د دې ترڅنګ به زه بدام خپل اوریدن کو ته ما چې کوم په امریکای سفارتخانه لخوا چې کوم یو بیان مطبوعاتو ته هم جاری کړی شوی دی، نو په دې کې هم ښاغلی ټیلرسن هم په دغه خبره باندې زور ورکو چې پاکستان دی پسیما کې صوبات را وستو د پاره د افغانستان د چکم د امن پروسه ته مخوړان دی بوتلو د پاره ضرورت دی. خبره دی چې کوم د صدر ترامپ پالیسی بیان دی هغه دوباره تکرار کړ او پاغه کې چې کم د دوی چې دغه کومه وینا ده چې پاکستان په مکه باندې چې کم د ترهګرو دغه جالي دي دغه دوی ضرور ختم کړي او په دې هړه باندې دوی ګامونه پورته کړي نو دې سره په سیمه کې هم استحکام راتل شي او د افغانستان چې کم د امن پروسه ده هم مخوران دې سره تلل شي.
یعنی دواړو چې کم یعنی ملاقاتونه چې سوي دي نو دواړو هیوادونو جلا جلا بیانونه ورکړي دي او په بیانونو کې تفصیل چې څنګه تاسو وایي هغه هم یو د بل څخه د فرق لري. یعنی د پاکستان لخوا چې جاري سوی بیان دی په هغه کې د کشمیر ذکر دی او د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت لخوا چې بیان جاري سوی دی په هغه کې د ترګرۍ په ضد په پاکستان باندې ژغ سوی دی چې مبارزه دی لا پیاوړې کې د ترګرو ډلو په ضد اقدامات وکړي که څنګه؟
بالکل کاکر صاحب څنګه چې وړاندې موږ خپل اوریدونکو ته ویلي وو چې کم دا دلته د تلرسن چې کم دا سفر دی چې پرون د افغانستان تللی او نن پاکستان ته راغلو نو د دې بنیادي مقصد چې کوم هغه چې کم د امریکې دغه نوې پالیسي ده په دغه باندې پاکستانی چارواکو سره یو تفصیلي ملاقات کولو نیخ په نیغه ظاهره ده. وړاندې کم د دوی په هغه تعلقاتو کې لاندې باندې راغلی او تاوتریخوالی راغلی خو هغه ځان ته بیانونه اوس د دغه بنیادي مقصد هم دغه و چې د دغه نه دوی برابر خبر کړل شي او اوس د دوی دغه وینا ده چې دا هر څه چې کوم دي نو دا کنډیشن بیس کې دی کې شرایط لګول شوي دي که اوس ترې پاکستان په دغه شرطونو باندې دوی سره وړاندې تک غواړي نو امریکا به ور سره په دې سیمه کې امن راوستو یا استحکام د پاره یا د پاکستان چې کوم کومک دوی وړاندې کړل راتلونکي وخت کې به هم کوي او دغه هغه سټېټس به برقرار وي او کچري په دغه شرایطو باندې پاکستان دوی سره نه چلیږي نو بیا به امریکا خپلې نورې لارې لټوي.
ډېره مننه ډېره مننه الیاس خان صاحب او د ځان پام ساتئ.
مهرباني.
دا وایس اف امریکا جبر ریډیو دا ګلاو کډر من اوریدونکو خبری خبرونه لا دوام لري لکه څنګه چې هم تاسو په خبرونو کې واوریدل او زموږ له خبريال الیاس خان څخه مو واوریدل د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن نن په اسلام آباد کې د پاکستان له سیاسي او پوجي مشرتابه سره ملاقاتونه کړې دي او ژغه هم ور باندې کړې دي چې د ترګري په ضد مبارزه دي لا پیاوړې کې تر دې وړاندې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر افغانستان ته هم سفر کړی او له افغان چارواکو سره لیدنه کړی. په دې اړه باندې به څېړنه اخلو زموږ له همکار پیر زبیر شاه صاحب څخه چې دا وخت د ویډیو لینک لري د کانګرس د ودانۍ له مخې څخه له موږ سره موجود دی. ستړي مسې په خیر علي. پیر زبیر شاه صاحب تاسو ما ژغ اوري؟ ګومان کوم چې لا تر اوسه پورې د پیر زبیر شاه صاحب ژغ تر موږه نه رارسیږي. خو تاسو ته داسې په لنډه توګه ووایو چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن له کابل وروسته نن په پاکستان کې د پاکستان له وزیر اعظم د هغه د کابینې له غړو چې پکې د بهرنیو چارو وزیر د کورنیو چارو وزیر هم شامل و د دې تر څنګ د پاکستان د پوج سرلشکر جنرال قمر جاوید باجوا هم ملاقات کړی دی او په پاکستان باندې یو ربیا ژغ کړی دی ریکس ټیلرسن چې د ترګری په ضد مبارزه دی لا پیاوړی کی. د پیر زبیر شاه صاحب ژغ اوس دا وخت تر مجرا رسی لاغه څخه به سیړنه خوستړی مسی یو ربیا او په خیر علی پیر زبیر شاه صاحب ریکس ټیلرسن تر دې وړاندې په افغانستان کې او بیا نن په پاکستان کې یو ربیا هغه خبره تکرار کړې ده چې د صدر ډونالد ټرمپ چې کوم ستراتیژي ده د جنوبي ایشیا او د افغانستان لپاره پاکستان دی په هغه باندې عمل وکړي او د ترګرو په ضد اقدامات وکړي څه ګڼي چې څه ډول پیغام دی؟
دا خو ډېر کلیئر پیغام دی. د نمخ کې پرون چې دی کابل کې او کابل کې دا ډېر کلیئر خبره وکړې او دوی چې زه پاکستان ته موږ داسې سپیشل څه خبرې خاص پیغام رسولای دا ریکوېستونه مور ته کړې دي چې هغه باندې د عمل وکړي او چې کوم پیغام دا هغه داس دا چې افغانستان شي امریکا به هر حالت شي کامیابی غواړي او ورې چې کوم ترهګرې ګروپونه دي ترهګرې اډې دي یا ترهګر لیډران دي وی به دوی ختموي او داعش طالبان او القاعده خلاف چې کوم جنگ د افغانستان سره دوی وایي چې دا به یو منطقي اجنب ترسو او په غو دوی پوه دي چې اخشې پاکستان ډیر کردار ده او پاکستان سره چې کوم زالې دي پاکستان سره چې کوم طالبان او مشران دي چې کله پورې دی په پاکستان په خاور شې دوی ته دا ځای ما ملاو سوای وي چې کله پورې دوی ری ټریننګونه کولای شي فنڈنگ کول ایسے نو او پورے افغانستان سے امن نصیرات لائے نو دا یو خاص کلیئر پیغام ہو چې صدر ٹرمپ هغه بزنس غواړي هغه دا وایي چې موږ تا ته پیسې درکو او چې امداد درکو چې تاسو سره موږ تعلق ساتو خو هغه بدل شي به ته موږ ته افغانستان سره چې کوم امن دا په هغه شی به موږ سره کومک کوي او په خپل خاورې نه به هغه ځالې ختموي چې کوم افغانستان سے د عدم استحکام چکه مین وجہ دا نو دا یو کلیئر پیغام وو او څنګه موږ ویلو چې
یعنی اوس امریکا غواړي چې هم نتیجې ترلاسه کړي او جمعنې خو ډیر سوي دي عملی اقدامات یعنی تاسو څنګه وویل ډیر کم په نظر راځي که څنګه
بالکل دوی غواړي چې پریکټیکل اقدام د پاکستان وکړي او ټول ترګر ګروپونو بلا تفریق کاروائی دے وکی او پدکش میں چکم گروپونا دی او نن چکم دی خبر شوی دی پا اخش ریکٹلر سا نمونا ندی اخستے چکم گروپونا پا خلاف تاسو کاروائی وکی خورتوی ویل چکم تحرگر ڈلے دی پا اخش ہر تحرگر ڈل راجی پا دکش لشکر طیبہ حراجی جیش محمد حراجی حکانی شبکہ حراجی او افغان طالبان حراجی
خو پیروز بیر شاه صاحب کو کتل سی د پاکستان د وزیر اعظم له دفتره چې کوم بیان په رسمي توګه جاری شوی دی په هغه کې دا خبره هم شوی ده چې د ریکس ټیلرسون سره د کشمیر په کښاله هم خبرې شوی دي چې تر څو د کشمیر کښاله نوی هواره شوی په سیمه کې به د کړکیچ دوام لري خو د بهرنیو چارو د وزارت د امریکا چې کوم بیان دی په هغه کې د کشمیر د کښاله یا په هغه باندې د خبرې څه ذکر نسته وجه څه ده چې پاکستان هم په هر چاره کې کشمیر رامنځته کوي وي آیا دا اوس خپل ولسته تسلی ورکوي او که څنګه
بالکل دا خپل ولسته هم تسلی ورکوي او بل دوی دا وایي چې کوم هند سره تعلق دا پاکستان دا دغه مخ شه مشاهد حسین سید چې د یو کمیټې مشر هدا سنیټر دا هغه دلته راغله او دا خبره کړی و چې کله پورې په کشمیر شه امن نه وی راغله هغه پورې به کابل سوځي نو دا ټول پاکستانی تړي دا ټول او دې ته جنوبی اشیا ستراتیجی پاکستان ورته وایي چې دکش جنوبی اشیا یاد دی نو پکار ده چې کشمیر دی هغه حل سي او چې کله پورې کشمیر نه وی حل نو پاکستان او هند تعلق به خراب وي هغه وجنه به پاکستان بیا هند په خلاف هغه څه کوي په افغانستان سره چې کوم دوی کوي لګیا دي نو دا یو قسم چې کوم هند طرف ته مبارزه ده پاکستان هغه مخ ته وړاندې وړلو یو طریقه ده چې دوی په هر ځای کشمیر رخ کوي په دلته اقوام متحده چې کله اجلاس په غشې هکړای وو دلته چې کوم راغلی پاکستان چارواکي راځي هغوی هم کشمیر ذکر کوي او اوس دوی ته پته وه چې چونکې دا هند ته روان ده نو دوی کوشش کوي چې هند په سفر نه مخ شه دوی دا کشمیر خبره هم ور واچوي او وایي چې پاکستان چې تعلقات امریکای سره فرض کړه امریکا شته تعلق غواړي نو باید چې دوی د هند والا مسله حل کړي
ډیر مننه پیر زبر شاه صاحب او کورودان
ډیر مننه
ز چی وخزایم
زمانوم طاهره دی او زه یو سماجی کارکونه
زمانوم شازی اورنگزیب خان دی او زه سیاست مدار یم
تعلیم زما حق دی
زم ګلان په کراچۍ کې اوسېږم او سبق هم په کراچۍ کې ویم
زمانوم کامل خان میا خیل دی د خپل ژوند ټول مقصد می مرمنو په سیاست کې چولې دی
زمانوم ډاکټر زهرا دی او زه هسپتال کې کار کوم
زه د خپل خوخي د ژوند حقدار یم
زمانم زهرا شاه دی زه کراچۍ کې د زنانو د جنکو او د ماشومانو د تعلیم او حقوقو لپاره هلی ځلې کوم
زه د نوې زمانې تکړه پښتنه یم زه بی بی شیرین یم
او اوس په خبره کو د افغانستان. افغانستان صدر اشرف غنی په یو ورځنی سفر باندې هندستان ته نن تللی و او هلته کې هندي وزیر اعظم نریندرا مودي سره سره د نورو حکومتي مشرانو سره هم ملاقاتونه کړي دي. ډیر زیات تفصیل خو د دې سفر مخې ته نه دی راغلی، خو چې څنګه څنګه راځي تاسو به خبرو. د هندستان د خارجه وزارت لخوا یو بیان جاری شوی و د دې سفر نمخ کې، او پکې ویلي وو چې دغه ملاقاتونه ډیر مهم دي، په دې کې به کتنه کیږي د افغانستان او د هندستان ترمنځ ستراتیژیک معاملاتو ته، په سیمه کې امن ته، امنیت ته، او د افغانستان د ترقی لپاره څه کردار هندستان لوبولی شي. تفصیل په نصیر احمد کاکړ ناورو.
د افغانستان صدر اشرف غنی نن نوی ډیلی ته په رسیدو د هندستان له وزیر اعظم نریندرا مودي سره لیده کاته کړي. د هند بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي د دواړو هیوادونو پلاو په دوه اړخیزه اړیکو، همکاریو، سیمه ایز امنیت او د تجارت د ودې په هکله خبرې کړي. د دې ملاقات نور جزئیات لا تر اوسه نه دي ورکول سوي، خو تر دې وړاندې صدر غنی د هندستان د بهرنیو چارو له وزیرې سوشما سوراج سره هم ملاقات کړی. د هندستان په جواهر لال پوهنتون کې پروفیسر او د سیمه ایزو چارو کارپو پوهاند خالق رشید ډیو ریډیو ته د صدر غنی د سفر په هکله څه داسې وویل.
خو نننۍ خبرې داسې معلومېدلې چې په درېو ټکو باندې متمرکز وي، چې لومړی هماغه تجارتي مسایل دي چې تر اوسه پورې همدغسې د میټینګونو او د غونډو د لیدنو کتنو په سطحه باندې پاتې دي. دویمه یې سیمه ییزې پیښې وي، سیمه ییزې موضوعګانې وي چې هغه هم موږ ته معلومې دي چې اوږدې مودې څخه تر لاس لاندې دي. او دریمه یې د دوو هیوادو تر مابین دوه اړخیزې اړیکې. دغه درې ټکي د دوی په خبرو کې ډېر برجسته وو، ولې زیات امید دا دی چې د دغو ټولو نتیجه به بیا هم د امریکا د وروستیو خبرو تر سیوري لاندې پر هغه مثبت ټکي یا پر هغه مهم ټکي چې د هند او د افغانستان تر مابین ګډ ټکی ورته ویلی شو چې هغه پر پاکستان باندې فشار دی، د دغه ټکي یا د دغه موضوع سره به یو څه کومک وکړي.
صدر غنی په داسې وخت نوی ډیلی ته رسیدلی چې یوه ورځ وړاندې په باګرام کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن سره هم ملاقات کړی، او دغه ملاقات کې د افغانستان د سولې، ثبات، ترګری په ضد مبارزه او د وسلوال مخالفینو سره د روغې جوړې په اړه خبرې شوي. تر دې یوه ورځ وړاندې صدر غنی له پاکستان څخه د تجارتي لاریو او افغانستان ته پتاک بندیز لګولی و. دا ورسته له هغه چې د دواړو گاونډیو هیوادونو ترمنځ د دوه اړخیزه تجارت په لوزنامه کې د سوداګرۍ د لاریو د تګ راتګ ماده ختمه شوه، او افغان چارواکي وای پاکستان په 15 کلونو کې نه دی توانېدلی چې د افغانستان تجارتي لاریو ته د هندستان تر وهګه پورې د تګ اجازه ورکړي. خو پاکستانی چارواکي د دې علت امنیتي ستونزې ګڼي. افغانستان چې یو وخت د پاکستانی صادراتو لپاره دویم غټ هیواد وو او تر 3.5 ارب ډالرو پورې سامانونه یې ورته لېږدول، خو اوس دا کچه 1 ارب ډالرو ته راکښته شوې. او څېړونکي وایي اسلام آباد ډېر په چټکتیا سره د افغانستان سوداګریز مارکیټ له لاسه ورکوي. بلې خوا هندوستان د افغانستان د بیا رغونې لپاره تر اوسه تر 2 ارب ډالرو پورې مرسته کړې، او تجارتي ډګر کې د کندهار انار، انګور، همدا ډول وچه میوه د الوتکو له لارې هندي مارکیټ ته رسولې ده. د جنوبي ایشیا او افغانستان لپاره د صدر ډونالډ ترامپ د ستراتیژي له اعلان وروسته کارپوهان وایي د سیمه ایز امنیت په اړه پر پاکستان فشار لا نور هم زیات شوی، او وایي د پاکستانی پوج د سرلشکر جنرال قمر جاوید باجوا او د استخباراتي ادارې ISI د مشر و کابل ته سفر او له صدر غنی سره ملاقاتونه ډیر مهم وو، او له هغه وروسته د حکانی ډلې د وسلوالو په پټنځایونو پر لپسې ډرون بریدونه هم سوي. د امریکا صدر ویلي د افغانستان جګړه به هرومرو ګټي او طالبان له روغې جوړې پرته بله کومه لاره نه لري. راپورونه وایي صدر اشرف غنی له هندي چارواکو سره د افغانستان د سولې په بهیر کې د هندوستان په امکاني رول او لارو چارو هم خبرې کړي دي.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیو رادیو باور کوي.
ډیو په هر اهمه مسله رڼا اچوي،
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډی وای زید
ډیو پښتانه لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډی وا.
We'll be right back.
دا د وایس اف امریکا جو ریډیو ټلویزیون د ګلاو کتر منور دونکو د افغانستان د صدر اشرف غنی د هندستان د سفر په اړه تاسو ریپورت واوریدئ او اوس هم د هندستان په جواهر لال نهرو پوهنتون کې د پښتو څانګې محصلین د نوموړي په دې سفر څوی زیاتره هم وایي چې د پیړیو پیړیو راځي د افغانستان او د هندستان اقتصادي سیاسي او ټولنیزې اړیکې پاتې سوي دي. نو ځکه د اشرف غنی و هندستان ته تاګ یا د هندستاني چارواکو و افغانستان ته تاګ به د دواړو هیوادونو اړیکې لا نورې هم سره ټینګې کی. د محصلینو سره د خبرې د آشنا ریډیو همکارانو کړې دي او ریډیو ته تاسو پام راګرځو.
هندستان د افغانستان سره په هر عرصه کې کده تعلیم عرصه ده کده سواد ده کده وزارت دفاع ده کماندو ده په هر عرصه کې د موږ سره کومکونه کړې دي او پاکستان بغیر له دې چې زموږ سره کومک وکړي انوس په موږ باندې بمبارونه کړې دي د موږ خلک ځورولې لارې بندې کړې دي.
نو ډېر ښه ده موږ لپاره چې په هند سره روابط ټینګ کړو او برعکس که چېرته پاکستان ووینو چې موږ سره اړیکې ښې نه دي او باوجود چې موږ سره کومک کوي موږ نور هم تخریب کوي. ریسټ او طالبان او ډیر عام خلک غیره خلک ته تعلیم ورکول کیږي او افغانستان ته رسول کیږي.
د هند په واره کې خو پاکستان دا کوشش کوي چې دوی باید له هند سره شاړي کونه لري خو دا د منفي نظر ده باید دا نظر ونه ساتي ځکه موږ د ټولو له هر چا سره کاغه هر څوک مرشي اړیکه او ورسره جوړول غواړو.
موږ باید مستقلو د خپل اړیکه کې مثلا کده پاکستان سره جوړو باید مستقل خپل لار او کده هند سره وین د چا د مداخله ښکار نشو.
مهم خبرونه چې چرته هم وي تر تاسو یې درسو د خبره خلکو سره وګورئ.
د پاکستان او افغانستان تر مابین پر دغه چمن سره دی پلو باندې اقدامات اکثر کې صرف 400 نه ده ټول ریجن دی
هغه خبر پروچې تاسو یې مهم بولئ.
دا څنګه
واورید د څنګه د امریکا کې د خپل کار شروع او اوسه ودا ټوئیټر @VOA Diva فیسبوک VOA Diva.
افغانستان او پاکستان ترمنځ حالات څه وخت هم کم اړخت روان شي د دې هیڅ پته نه لګي. پرون د افغانستان صدر اشرف غنی د امر تر مخه پاکستانی ټرکونه به وس د افغانستان دننه نشي داخلي دي او دا په کومه وجه باندې شوې دي ولې چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ چې کومه تجارتي معاهده ده دغه میاد پوره شوې ده دغه تجارتي معاهده بیا نه د تازه کړې شوې غونډي وسه پوری نه دي شوې چې دغه ترانزټ ټریډ یا تجارتي معاهده چې کومه ده د تکتنه وشي دا بیا بحال کړې شي. د پاکستان لخوا د سرحد چیمبر اف کامرس او د افغانستان او پاکستان مشترکه چې کم چیمبر اف کامرس ته هغوی لخوا نن عکس العمل کې ویلې شوې دي چې دغه فیصله یا دغه امر پښتونخوا اړخته خصوصا په مقامی سنتونو باندې ډیر بد اثر غورځولی شي. دغه دوانو چیمبر اف کامرس په افغانستان او پاکستان باندې غکړې دي چې زر تر زره دي ترانزټ ټریډ معاهده بیا نوی کولو لپاره تازه کولو لپاره غونډې وکړي. تفصیل حمید الله نورو.
د تورخم د پولی نه اخوا په افغانستان کې د پاکستانی تجارتي ټرکونو په چل او ګرځ بندیستا د پیښور تاجران او صنعتکاران د افغانستان لخوا د تجارت په اړه رستنی پاکستانی ګامونو ته د عکس العمل په توګه ګوري. د پښتونخوا چیمبر صدر زید الله شنواری وایي یو خو افغانستان غواړي چې د ترانزټ په نوې لوس کې هندستان هم شامل کړي. دویم پاکستان ته پراتلون کې وسوان سیزونو نوی ریګولیټری ډیوټي هم افغانستان د خپل تجارت د پر زیانمن بولی نو ځکه دا ګام پورته کړی دی.
یو تجارت چې کوم مونږ خلک پکې لګیا دي هغه د پر ډیر لوی سیټ بیک دی دا مکمل ډیډ لاک راغلی دی. مذاکراتو کې خبرې دی منځ کې بندي شوې دي. دوه ځله پاکستان طرف نه چې دی میټینګ ارینج شو هغه میټینګ افغانستان په خپل باندې کینسل کړو. دا تجارت الډی ډیر زیات په لاندې روانو اوس دې سره خدای تجارت به ختم. زه دا ګړم چې دا خبره حکومت طرف نه ډیره خراب شوې ده خو د افغانستان کې جزمن کوم کاروباری خلک ملګری دي او پاک افغان جوائنٹ چیمبر والا دي هغه طرف نو اوس موږ یو کوشش شروع کوو چې دا مذاکرات دوباره شروع کاند او افغانستان دا غنی چې دا اګریمنت ختم شوی دی. هلکه دا اګریمنت ختمیدای نشي خو هغه دا شرط دی چې انډیا دې شامل شي. پاکستان دې خبرو ته تیار نه دی.
زاید الله وای قسم د پاکستان او افغانستان د ترانزټ تجارتی معاهده خپل مده ختم کړی دا خدا معاهده د نو شرایط سره نوې کیدی شي او د دې د پاره د پاکستان افغانستان جوائنٹ چیمبر آف کامرس لخوا خلی زلی شروع شوی دی د پاکستان افغانستان شریک چیمبر مرستیال صدر پیز احمد پیزی وای ورستنی ګامونه د دوانو هیوادونو د صنعتکارو او تاجرانو د پاره زیانمن دی
دې کال کې 7 ټایمز بارډر بند شو یو زل 45 ډیز بارډر بندونه هغه ریاکشن کې افغانستان او انډیا دوړو سمجھوتا کرے ایئر لفٹ کرے تھا کارگو 10 سینٹس پر کے جی چارج کی لگے دی اور سبسیڈائز کارگو چتئی لگے دی دا افغانستان کابل نا کندار نا زمونگ چتا ٹرکو نہ پنچو زمونگ پاکستان ریگولیٹری ڈیوٹی لگو رہے تھے امدے دا خطرہ جو ایپل ٹرک امپورٹ باندھے 2 لاکھ روپے راتلا اس ریگولیٹری ڈیوٹی سے 10 لاکھ روپے تھا خبر لاڑو ودا بارڈر پورے بزی پورے بیال تک سہولیت نشتہ ترخم کے اور کندار کے چمن سائڈ کے کنٹینرز کارگو دی اگر اس طرح اوپن بارڈر ٹرکوں نے نشتا ہے افغانستان سارا
دا تاجران و دا سازمانو دا مشران وائی دا پاکستان و افغانستان تجارت تا دا سیاست تدارے ندی قتل پکار او دا زکا چھ پرستنی کرنو کے دا دوانو حیوادون تجارت دا 1 بلین ڈالر نا ترشپگ 100 ملین پوری رقم شوے دے پا پیخاور کے دا کسٹم سیمائیز مشر یا کلیکٹر گل رحمان وائی دا ٹرانزٹ دا پالیسی او سیاسی مشکلات و نپرتا پا ترخم پولا دا تجارت دا پارا نور خم ڈیر مسائل شتا دے
ایشوز کو نارملی چکم دا لوکل چکم دا ایشوز وی امپورٹیبلٹی ہم کے دیشی دیویلویشن ہم کے دیشی مختلف ایشوز ریلیٹنگ ٹو امپورٹس اینڈ ایکسپورٹس نو آگا چکم دا ایگزامینیشن ہم وی اسسمنٹ ایشوز ہم وی زمونگا ایکسپورٹ کنسائنمنٹ یا مونگ تا دا سے سند ریپورٹ شوئے چال تو ادری دلے دے
صنعتکار او تاجران دا هم وایي چې په پښتونخوا کې چالو صنعتونه او کارخانې د افغانستان د مارکیټ د پاره دي او د دې تجارت مخه نیول بادل ته چالو کارخانې په ودرول راولي دی دا هم وایي چې په کولا او ټرکونو کې وړونکي مال او کنټینرې د تورخم په پولا بندو ټرکونو ته نشي اړول کېدی او په افغانستان کې هم د دغه بندو ټرکونو چلن دی حمید الله وایس اف امریکا ډیو ریډیو ټلویزیون په خبر
تاسو خبرې ترې واورېدې د پاکستان او افغانستان د مشترکه چیمبر آف کامرس او بیا د سرحد چیمبر آف کامرس د غړو چې هغوی وای د افغانستان د صدر تخوا دغه امر سره به کاروبار ته دوانو اړخونو ته زیان رسی نن هم په دغه معامله باندې د تورخم په پوله باندې چې کوم مقامی د ټرکونو ډرایوران دي یا ترانسپورټران دي هغوی یو پریس کانفرنس هم کړی دی او په دې پریس کانفرنس کې هم هغوی دا خبر کړی د کاکر صاحب
بالکل
چې دې خبرې ته لږ شانتي نور وخت ورکول پکار دي
نور وخت ورکول پکار دي او هم په دې اړه باندې په تورخم کې د پاکستان چې کوم ترانسپورټران دي هغوی هم یو خبري غونډه ته وینا کړی ده او افغانستان ته د پاکستان د لاریو نه پرشودلو باندې احتجاج هم کړی دی نو رپورٹ بعد ابراہیم شنواری لخلی وارو
بالکل
دا افغانستان ولسمشر ڈاکٹر اشرف غنی د دغه اعلامیه په جواب کې چې پاکستانی ترانسپورټران له بده تورخم چمن یا خرلاچی پول نه افغانستان ته د داخلېدو اجازه نشي ورکولای په تورخم کې ځایي ترانسپورټران خپل سخت غبرګون څرګند کړي او دا د افغان ولسمشر یو پاکستان دښمنه پالیسی بللې ځایي خبريالانو سره د یو خبري کانفرنس په ترڅ کې د ځایي ترانسپورټرانو اتحادیه مشر حاجی یوسف ابریدی وویل چې د افغان حکومت دغه نوې تګلارې سره به د پاکستان او افغانستان ترمنځ مخ په کمیدو که دوړخیزه تجارت نور هم اغیزمن شي او سره په زرګونو ترانسپورټران او تاجران هم د درنو مالی تامانونو او ستونزو سره مخ شي او سره به دغه نوې پالیسي زیات نقصان به د افغانستان دولت او افغان ولس ته هم ورسی
په دغه سطح باندې موږ مخکې په دا خبره باندې ډېر ارتلونه کړي وو په دغه باندې په غټه سطح موږ نه تجارت لاړو پاکستان افغانستان چې کم تاجرو تجارت د موږ مفلوج شو تجارت رانه ختم شو ورس پر ورس ختميږي موجوده وخت کې موږ مین ایشو خبره دادا چې دا کم اشرف غنی بیان را باندې ورکوي چې زبه پاکستان ترانسپورټ بند کړم چې ته د ترانسپورټ دمکی را کوي افغانستان له مونږ نه پریږدي هغه کې بیا با قاعده لکه څنګه پاکستان باړو لګولو تحفظ د پاره خپل ته دیوال و بیا موږ نه درووړو کته بیا دا وی چې تجارت بندې دل الډي بیا موږ ته سره اول خدای وی چې دوه ملکونو موږ پښتانی او سره وطنم دی دا شیخ را پیدل نه غواړو ک بیا دا تاسو غواړو بیا تاسو نه موږ مخکې به دا کوشش وکړو چې ته بندوي موږ په میاشتو میاشتو مخکې بند کړی بیا موږ ځل متبادل یو لیار وکړو
د حاجی یوسف ابریدی په وینا دا محل د 5000 نه زیات قبایلی ترانسپورټران او تقریبا هم د عمر شمیره کې ځای تاجران د افغانستان او پاکستان ترمنځ تجارت او د ترانسپورټ کاروبار سره تړلی شوی او که دغه بندیز عملی کړی شو نو دغه واړه خلک او د هغوی کورنۍ به نیغ په نیغه متاثره شي. هغه په افغان ولسمشر تورو لګاوه چې ګنی هغه د پاکستان دښمنه هیوادونو په وینا او خودنه دغسې پالیسۍ اعلانوي د کومې به چې ډېر زیان په خپله د هغه دولت ته ورسي. د مطبوعاتي راپورونو له مخه افغان ولسمشر ډاکټر اشرف غنی په دغې رستو کې کابل کې ځایي مطبوعاتو ته په خپله وینا کې ویلي وو چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ بیا نوې شوې افغان ترانزیت ټریډ نوزنامې لاندې به افغانستان ته د کراچۍ بندر نه خارجي توکي او د پاکستان نه تجارتي توکو وړلو واله ګاډو له به د تورخم چمن او خرلاچي پولو نه وړاندې افغانستان ته د داخلېدو اجازه نشي ورکولی او د دغه ګډو پولو نه به تجارتي توکي افغاني ګاډو ته منتقلولی شي. پاکستاني ترانسپورټران او تاجران ادعا کوي چې داسې کولو سره به نه یوازې د هغوی دنده متاثره شي بلکې ورسره به تجارتي توکي چې پکې خوراکي مواد هم شامل دي د خرابېدو یره ده بلکې داسې کولو سره به د وخت او پیسو زیان هم وي. ډیوه راډیو چې په دغه موضوع د تورخم په پوله د پاکستاني حکومتي چارواکو سره رابطه وکړه نو هغوی وویل چې د افغان ولسمشر د نوي پالیسۍ اعلان باوجود تر دغې دمه د تورخم په پوله کوم بندیز نه دی لګولی شوی او نه د هغوی د افغانو هممنصبانو له اړخه هغوی له کوم رسمي ځواب ورکړی شوی. د دغه چارواکو په وینا نن یعنې د نهې په ورځو هم د سلګونو په شمېره کې پاکستاني تجارتي ګاډي د تورخم د پولې د لارې افغانستان ته داخلېدو نه پس وړاندې خپلو منظرونو ته اړخ ته روان شول. ابراهیم شینواری، وایس آف امریکا، ډیوه راډیو، خیبر ایجنسی.
اوس به خبرو وکړو د سوشل میډیا. په پاکستان کې سوشل میډیا باندې هم قدغنونه د ډېرې مودې نه روان دي. حکومتي ادارو لخوا نه یوازې په سوشل میډیا باندې د اظهار ازادۍ ته واګې چولو کوشش کیږي بلکې کم خلک چې په سوشل میډیا باندې په آزاد باندې د خپل رائے اظهار کوي هغوی ته هم وخت په وخت باندې خطرې رامخې ته د خطراتو سره مخې. نن د پاکستان داخله وزیر احسن اقبال یو وار بیا دا ویلی دی چې هیڅ چا به سوشل میډیا د لارې حکومتي ادارو باندې د ګوتې اوچتولو یا نیوکې کولو اجازه نه ورکوي. اورنګزیب خان په تفصیل راکوي.
د پاکستان کورینو چارو وزیر احسن اقبال ویلي دي د ترهګرۍ پر ضد جنگ کې مهم کامیابی ترلاسه شوې دي خو دا جنگ لا ختم نه دی. کورینو چارو وزیر دا هم ویلي دي چې چا ته اجازه نشو ورکولی په سوشل میډیا د پاکستان ادارې بدنامه کړي. یو خبری کانفرنس په وخت د یو تپوس په جواب کورینو چارو وزیر احسن اقبال ویلی دی چې تحقیقاتي ادارې اف ای ای ته یې ویلی دی ټولو فریقانو په سلا یو داسې چوکاټ یا فریم ورک جوړ کړي چې تر مخه یې د سوشل میډیا څارنه کیږي. احسن اقبال وینا وه موجوده وخت کې د سوشل میډیا غلط استعمال روان دی او امریکا او اروپایي هیوادونو مثالونه موږ سره دي چې څنګه هلته انتخاباتو نتایج باندې سوشل میډیا باندې نشر شوې غلط خبرونو اثر غورځولی وو. کورینو چارو وزیر وینا وه حکومت په جمهوري ازادي یقین ساتي خو چاته تندروي او ترهګري خورولو دپاره سوشل میډیا استعمال اجازت نشي ورکولی.
سوشل میډیا کو پاکستان میں پولیٹیکل کیاوس کے لیے یا پاکستان میں انتہا پسندی کے لیے یا پاکستان میں دہشت گردی کے مقاصد کے لیے یا پاکستان میں قومی اداروں کو بے توقیر کرنے کے لیے استعمال نہ کرے.
احسن اقبال وئی په پاکستان کې تندروی او ترخګری خورولو او ادارو بدنامولو لپاره سوشل میډیا غلط استعمال اجازت نشو ورکولی. د کورینو چارو وزیر دا هم ویناوا څومره احترام د پاکستان پوز او عدلیه دی دومره احترام د پاکستان پارلیمان هم دی او دا اجازت نشو ورکولی چې په سوشل میډیا پارلیمان او پارلیمانی غړو بدنامي وشي. دوی زیاته کړه پاکستان د ترخګری پر ضد جنگ کې مهم کامیابی ترلاسه کړې دي خو دا جنگ لا ختم نه دی. د کورینو چارو وزیر لخوا سوشل میډیا څارنې د بیان په حق له انټرنیټ صارفینو حقونو لپاره کار کوونکې یو غیر دولتي ادارې بایټس فارال غړې هارون بلوچ وایي چې پاکستان کې چې څوک هم په ادارو تنقید کوي نو ورته مشکلات جوړیږي او ښکاري داسې راتلونکي وخت کې به سوشل میډیا باندې په پاکستان کې نور بندیزونه ولګي. ہارون بلوچ وائی
ہمارے پاکستان میں پہلے بھی جو جو سیاسی معاملات کے اوپر کرٹیسزم کیا جاتا ہے یا مختلف اداروں کے حوالے سے اسٹیٹ کے اداروں کے حوالے سے کرٹیسزم کیا جاتا ہے وہ صورتحال مزید ابتر ہو سکتی ہے. ہم نے
دوی وی دغه شان بیانونو نخکاری چې راتلونکي وخت کې به پاکستان کې حکوم خلک د سوشل میډیا استعمال کوي هغه حالات به نور هم خرابېږي. کورنوشر وزیر د بیان داسې حل ورکړی دی چې نږدې ورځو پاکستان راولپنډی ښار نه تحقیقاتي ادارې ایف آی اے سوشل میډیا استعمال باندې دوه تنه نیولی دي. دغه شان د کال جنوري په میاشت کې پاکستان نه 15 بلاګرز هم تختول شوي وو او په دوی کې یو د خوشی کېدو وروستو استخباراتي ادارو د خپل تختولو تور لګولی وو. د غیر دولتي ادارو رپورټونه وایي چې تیرو دریو کالو کې پاکستان حکومت په وینا دلته نږدې 210 ویبپاڼې هم تړل شوې دي. اورنګزیب خان، وایس آف امریکا، ڈیو ریڈیو، اسلام آباد.
دا وایس آف امریکا ڈیو ریڈیو ټلویزیون دی ګلو قدرمن اوریدونکو، خبری خبرونه لا دوام لري. اوس هم زو د پېښور لوري ته چیرې چې په پېښور های کورټ کې نن قاضیانو ویل دي چې د طالبانو پخوانی ویاند احسان الله احسان چې د پوش په ولکه کې دی هغه باید دی چې عدالت ته وړاندې کړل سي او د هغه په ضد کسه مقدمې وي هغه مقدمې دي درج کړل سي او تر ډیره وخته پورې دی د پوش په ولکه کې نه وي او باید چې مقدمه شروع کړل سي. تفصیل ور باندې مدثر شاه په دې رپورټ کې راکوي.
د روان کال په سر کې امنیتي ځواکونو د تحریک طالبان پاکستان ویان احسان الله احسان نیولی او بیا یې سو میاشتې پس مطبوعاتو ته راښکاره کړو، خو چون هم دغه تند نور یو شمیر ترهګره پیښو په شمول د آرمی پبلک سکول ترهګره پیښې ذمواري هم قبوله کړې وه چې پکې د یو سل څلوېښتو نه زیات ماشومان وژل شوي وو او هم دغو ماشومانو کې د یو ماشوم صاحبزاده عمر خان پلار فضل خان اډوکیټ په څلورمه مې پېښور های کورټ کې یو درخواست جمع کړی و چې زموږ د ماشومانو د وجنې ذمواري احسان الله احسان په غاړه اخستې وه او موږ ته د اوښودل شي چې آیا د ده خلاف کوم عدالت کې قضیه روانه ده او که نه. عدالت دغه درخواست منظور کړی او حکومت نه د نیول شوي ترهګره په هکله معلومات غوښتي وو. تر دې دمه دې کې څلور اورېدنې شوي دي او نن پکې هم اورېدنه وه. خو ډیوه راډیو چې د فضل خان اډوکیټ نه پوښتنه وکړه چې آیا نن وفاق د عدالت په غوښتنه د احسان الله احسان په هکله معلومات عدالت ته وړاندې کړل، نو هغه وایي حکومت صرف دومره اوویل چې تحقیقات روان دي.
نن عدالت په دې باندې بیا پریشان شو او وی ویل چې دا خو یو ډیر مشکوک غوندې او کلیر کمنټس نه دي د حکومت طرف نه. دې دپاره بیا دوباره ټایم ورکو او د حکومت نه پکلکه غوښتنه وکړه چې دی ریکمنډس داخل کړي چې کوم کړي دا کلیئرلی ووایي چې آو یا خو مونږ دی له معافي ورکو یا نه ورکو. دویمه چې یاره که مونږ د دې خلاف کیس ټرایل شروع کوو نو کله شروع کوو او کوم ځای کې شروع کوو.
زیاتۍ تر دې دمه مونږ او د اے پی ایس ته وجل شو نورو میندو پلارانو ته نه ده معلومه چې احسان الله احسان د چا ولکه کې دی، پلټنې څوک کوي، کوم عدالت ته وړاندې شوی دی یا چرته قضیه روانه ده. خو فضل خان جون خپل هم قانون پوه دی وایي د قانون لاندې هیڅ کومه اداره د اولسو ورځو نه زیات کوم ملزم ځان سره نشي ساتلی او ارومرو به عدالت ته وړاندې کوي.
د څوارلسو ورځو نه زیات انویسټیګیشن نشي کېدی او چې په بعضو شرطونو کې یا بعضو مسلو کې چې په څوارلس ورځو کې دننه دننه انویسټیګیشن پوره نه کړی شي نو بیا یو یا دوه یا میکسیمم درې ورځې نور عدالت ورکولی شي یا هغه تکمه اداره وی هغه ورکولی شي. نو دا ټوټل ولس ورځې شي. دلته کوم وګورو د احسان الله احسان په کیس کې دی تقریبا د نه میاشتو نه زیات یو شي چې د امنیتي ادارو سره یا د حکومت سره د یو شاهي ملمه په توګه باندې پروت دی.
خو وايي مونږ په دې یریږو چې چرته حکومت دغه ترهګر ته د عامه معافی اعلان وکړي، ځکه چې زمونږ د ماشومانو د وینې بخنې اختیار صرف د وجل شو ماشومانو میندو پلارانو ته حاصل دی، بلکم حکومت یا ادارې سره دا اختیار نشته چې چاته زمونږ د ماشومانو په نو بخي. مدثر شاه، وایس آف امریکا، ډیو رادیو، پېښور.
د ای پی ایس د وجلې شوي ماشومانو د مور او پلار غوښتنې تاسو او واورېدې پېښور کې او خیبر پختونخوا کې. بیا په ټول پاکستان کې که د ځوانانو خبره وکړو نو ځوانان په خپله خوله وایي چې نه خو وفاقي او نه صوبایي حکومتونو د ځوانانو د پاره سدیسي خاص پالیسيانی جوړی کړی دی او کزنی جوړی کړی هم دی، نو په هغه باندې عمل نشته دی چې ځوانان نه خو په سمه طریقه باندې د روزګار سوچ کولای شي او نه بیا هغه ځان د پاره چې کمی موقع موجود دی د هغه نه फायदा اخستای شي. نور تفصیل ریاض حسین ناورو.
په خیبر پښتونخوا کې نوی کلوایی په ملکی سطح باندې د هغوی د پاره هیڅ پالیسی نشته او که داسې قسمه سګامونه پورته کړي شوي هم دي خو هغه نه عملي کیږي، او دا چې نوجوان نسل ته په سیاسي، معاشي او معاشرتي سطح باندې ډېرې کمې موقع په لاس ورځي. د عبدالولي خان پوهنتون طالب علم منصور دی وایي حکومت د ملک دننه په دفاع باندې یو غټ رقم خرڅ کوي، خو د نوي نسل د پاره تعلیم، روزګار او د تربیت موقع ډېرې کمې په لاس ورځي.
لټریسي ریټ چې کم دی ډېر زیات کم دی. پاولټي کل ایریډیکیټ کین نو دا پاره به بیسیک سیس کم یوت ته داغي دا پاره به تو ایجوکیشن ورګي، نو چې کم ځکه ایجوکیشن نه نو الته به پاورټي استریټ کرایم چې کم دی دا انتهایی ډیر دی. چې کم یوت یا فارغ ناشته نه سټڈی دا ایکسس ته نه سه ایجوکیشن دا ایکسس ته ان دې په حواله باندې چې کم دی ګورنمنت سب بیلنس پالیسی جوړ کړ یا سټریټ پالیسی چې پاغي کې دا یوت ته پاره کارو شي بجای د دې چې زمونږ ملک پر ډیپنس باندې دونه خرج کول کی چې په ایجوکیشن باندې پیسې خرج شي. ایجوکیشن له چې کم دی پرایورټي ورکو زمونږ یوت چې کم دی مخکې راولي.
د یو ملک په ترقی کې نوجوان نسل بنیادی کردار لوبوي، او په پاکستان کې زیاتره نوی کول په ملکی سطح باندې د بیروزګاری سره مخ دي. د حکومتونو لخوا د پالیسي جوړولو باوجود په هغه باندې عمل درآمد مخ ته نه راځي. د نړیوال بانک د کال 2014 د شمیرې مطابق په پاکستان کې د آبادی 3.2% برخه بیروزګاری سره مخ ده. د پاکستان د آبادی 15 کروڑ خلک په نوجوان نسل باندې مشتمل دي چې عمرونه یې د 15 تر یو کم 1.5 کال پورې دي. مرکزی حکومت په کال 2009 کې د یوت پالیسي اعلان کړی وو، او د دې لپاره د وزیر اعظم په مشرۍ کې یوت کونسل هم په وجود کې راغلی وو، خو د 13 ترمیم نه وروسته دغه محکمه ثبوت ته ورکړی شوې ده. په پنجاب صوبه کې په کال 2012 کې یوت پالیسی جوړ کړی شوې ده، او په خیبر پښتونخوا کې صوبایي حکومت په کال 2014 کې د نوي کل د مجموعي آبادی د سیاسي، معاشي او معاشرتي پرمختیا لپاره یوت پالیسی اعلان کړی وو. خو نوجوان نسل وایي هغوی په مرکزی او صوبایي سطح باندې په حکومتي پالیسو کې هیڅ برخه نه لري، او همدغه وجه ده چې پاکستان ورځ په ورځ د معاشي بدحالی ښکار کیږي. په دې حقله د عبدالولي خان پوهنتون طالب علم بخت منیر وایي په ملکی سطح باندې د ټولو نه زیات آبادی په نوجوان نسل باندې مشتمل ده، خو هغوی ته په ملکی سطح باندې د وړاندې تللو موقع په لاس نه ورځي.
مور دین 60% آبادی چې کومه ده هغه یوت باندې مشتمل ده. څنګه چې یوت ځواني دغه شانې حوصله ځواني دغه شانې سوچونه ځواني دغه شانې جذبي ځواني ملال یوسفزی ته وګورئ کنه چې څه وکړو هغه دغه سومره پاکستان هر یو بچی چې کومه ده کوم لور چې کومه ده ملال یوسفزی دا خو خبره د اپورتونټیز ده چې موږ هغه د اپورتونټیز ورکو. انوایرنمنت اومز میټر کوي کته هغه د انوایرنمنت ورکی هغه چې کوم ده بیا پخپل پاغي کې ګرو کوي. پاکستان چې کوم ده په 2013 کې ډیفالټو نن هم زما وطن چې کوم ده معاشي تور باندې دیوالیا کیږي بانکرپ کیږي ولې کیږي یوت هغه کې څه ګولې شي اداګه پر بنیادی سیس ایجوکیشن ده.
په خیبر پښتونخوا کې د آبادی 15% برخه د نوي کل سره تعلق لري، او په صوبه کې د بیروزګاری نه علاوه د صحت د سہولتونو د کمی او د مدیره هسي روانه د ترهګری په وجه باندې نوجوان نسل د عدم برداشت، ذهني ناروغو او تناو ښکار کیږي. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، مردان.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د ګلاو کترمن اوریدونکو خبرونه لا دوام لري، او اوس هم زو د اسلام آباد لوري ته چیرې چې د پاکستان د ټولټاکنو کمیشن د عائشه ګلالۍ چې د تحریک انصاف ښځینه غړې وه په کامی اسمبلی کې د هغه په ضد د تحریک انصاف عریضه رد کړې ده، او اوس به عائشه ګلالۍ هم د کامی اسمبلی غړې پاتې وي. تفصیل رابیا پیر په دې رپورټ کې راکوي.
د پاکستان د ټاکنو کمیشن پنځه غړیزه بنچ د چیف الیکشن کمیشنر جسټیس ریټایر سردار رضا خان په مشرۍ کې د تحریک انصاف د مشر عمران خان له اړخه د عائشه ګلالۍ په ضد دایر کړې سوې درخواست اوریدنه او وروسته پریکړه واوروله. د عمران خان د ریفرنس تر مخه عائشه ګلالۍ د ګوند په ضد تګلاره خپله کړې وه چې له وجې دې غړیتوب رد کړی سي، خو د ټاکنو د کمیشن د دوو غړو په مقابله کې درو غړو د عائشه ګلالۍ غړیتوب په حاله وساتو. د ریپورتونو تر مخه د کمیسن مشر د خیبر پښتونخوا او د سند غړو د عائشه ګلالی په حق کې او د بلوچستان او د پنجاب غړو د دوی په زیات پریکړه واورولم. د پریکړې وروسته د مطبوعات سره خبرې کې عائشه ګلالی د تحریک انصاف په مشر عمران خان سختې نیوکې وکړې او وی ویل
نیازی صاحب آپ اپنے رویے سے ہمیشہ اس ملک میں انارکی پھیلائی ہے.
نیازی صاحب تاسو خپل د رویے لوجی هر کله په هیواد کې ګډوډۍ خور کړې دي. عمران خان ریاست او ادارې خپل د خوشی تر مخه چلول خواړي. دوی دغه پریکړه د ټول شوز د پاره انصاف وګرځو. بل پلو ته تحریک انصاف د ټاکنو د کمیسن پر دغه پریکړې سختې نیوکې کړې دي او عمران خان دا د آئین په ضد ګرځولې ده.
ہم اس فیصلے کو دیکھ رہے ہیں, یہ بالکل پاکستان کے آئین کے خلاف ہے.
زدغه پریکړه ګورم دا د آئین په ضد ده. زهیله سرګندوم چې د ټاکنو کمیسن به داسې پریکړه ورنکړي چې دا تاثر راسي چې تحریک انصاف په ضد پریکړې کوي. تحریک انصاف د الیکشن کمیسن دغه پریکړه په اسلام آباد های کورټ کې د چیلنج کولو اعلان هم وکړو. د رپورټونو تر مخه د کمیسن مشر د خیبر پښتونخوا او د سند غړو د عائشه ګلالی په حق کې او د بلوچستان او د پنجاب غړو د دوی په ضد پریکړه واورولم. عائشه ګلالی چې په کال 2014 کې د ښځو په مخصوص سیټونو د پاکستان د تحریک انصاف لاړخه د قومي اسمبلی غړې ټاکل سوې وه, د تیر اګست په میاشت کې د تحریک انصاف مشر پر عمران خان تور لګولی وو چې په کال 2014 کې ورته عمران خان د واده اراده څرګنده کړې وه او خپل د موبایل څخه یې غیر اخلاقي پیغامونه لیږلي وو. عائشه ګلالی دا تور هم لګولی چې عمران خان د ګوند ښځو ته په ښه نظر نه ګوري. خو تحریک انصاف د ټول تورونه رد کړو, د دوی د ګوند غړیتوب یې ختم کړو او په پارلیمان کې د دوی غړیتوب ختمولو دپاره د ګوند مشر عمران خان له اړخه د ټاکنو په کمیسن کې ریفرنس هم دایر کړی سوی وو. رابعه پیر, وایس آف امریکا, ډیوا ریډیو, اسلام آباد.
د وایس آف امریکا ډیوا ټلویزیون خبری خبرونه د نن د پولیو پر ضد عالمی ورځ لمانځل کیږي. په نړۍ کې دوه ملکونه پاتې شوي دي چېرته چې د پولیو وایرس موجود دی او ماشومان وسوم د پولیو د وایرس د لاسه ځپل کیږي. دغه ملکونه پاکستان او افغانستان دي. که څه هم په دې د دواړو ملکونو کې کوششونه ډیر روان دي او د پولیو د رپورټونو شرح ډیره زیاته کمه شوې ده. سکال هم اوس پورې تش 15 کیسونه پاکستان کې رپورټ شوي دي او 12 کیسونه افغانستان کې راغلي دي, خو بیا هم دغه وایرس په پوره توګه باندې لا نه دی ختم شوی. حمید الله په تفصیل را لګلې.
د پولیو د رنس د مهنوي نړیوال ورځ په داسې مهال مانځل کیږي چې په پاکستان کې د پولیو رنس په کمیدو دی. خو د پولیو رنس خوروونکي وایرس لا په خپل ځای موجود او د صحیح محکمو د پاره د دې حتمون لا هم یو چیلنج دی. دا وخت دا رنس د نړۍ په درو هیوادونو کې دی. په افغانستان, پاکستان او نایجیریا کې سخت کال 12 ماشومان د پولیو رنس وخلی وو. په دې کې 15 په پاکستان کې وو. په فاټا کې د 1300 میاشتو راسې د پولیو کوم کیس مخې ته نه دی راغلی, خو اوس هم په دې سیمه کې د پولیو د ساسکو نه انکار وخت په وخت رامنځته کیږي. د پولیو ساسکي ورکوونکي مایرا خان وایي
اور پولیو ویکسینیشن کے ہو بالکل ڈیر پرابلم راضی منگ سرا ریفیوزل ڈیر زیاد راضی ہے انکاریان لگا اگی سرا ای سرا منگا کمیونیکیشن کو نو کمیونیکیشن پترو اگی کنوینس کو
د پولیو د مخنیوي د پروګرام شمیرې وايي 15 پیسه د خلک اوس هم د پولیو د ساسکینا انکاری دي. خو د دې چیلنجونو باوجود په 1300 کالو کې د پولیو رنس 98 پیسه د رقم شوې دي. په کال 2014 کې په ټول هیواد کې 306 ماشومان د رنس وخلی وو, خو په کال 2015 کې دا شمیره 450, په 2016 کې 40 او سخت کال تر اوسه 15 ماشومان د پولیو رنس وخلی دي. نن په دغه زیار ځای په ځای د پولیو د کمپین غړي ونازول شو.
از ایف سی ڈبلیو تنزیلہ اور مڑوالان زما تعلق دی او کمپین کی چکم دے مونگا معشمان تک تری چو او آگاہی او دا پولیو چکم دے کنا اغل جڑ نے بستو پار مونگ دا کار کو دا انسانیت دا پار کار کول دا فخر خبر ہے زمون دا پار روزانہ نبی نبی خلق سر قتل او دائی پباری کی تپوسنا کولائی پی جندل نیر خلق نیر خلق خبر
د صحت او د پولیو د مهنوي ادارې وایي ممکنه ده چې سخت کال د پولیو د رنس خوروونکي وایرس په انتقالېدو دوی کابو ومومي او د دې د پاره پر روانو نهه میاشتو کې نهه کمپینونه تابع کړي دي. حمید الله, وایس آف امریکا, ډیوا ریډیو ټلویزیون, پېښور.
وایس اف امریکا جب ریډیو دا قدر منور دونکو او وسه هم یو بل پزړه پوری رپورت وتا ستا وړاندې کوو. خاطره ابراهیمی یو افغان انجلی ده چې په نه کلنۍ کې ل خپل کورنۍ سره افغانستان څخه امریکا ته مهاجر شوه. سره لدی چې میرمن خاطره په فزیکی لحاظ د ژوند جاری د ژوند چاري په ستونزمنه ډول مخې ته وړي، خو وایي چې هیڅ شی ژوند پرمختګ مخې ته خنډ نسی جوړېدای. خاطره ابراهیمی په دې وروستیو کې د پوهنتون څخه فارغه سوې او د شعر او شاعري سره هم ډېره مننه ده. په دې اړه د هما الکوزی او د سمیر رسولی یو رپورټ درته د رڼا دورانۍ غورځنګ په ژغ وړاندې کوو.
خای ساسو په ذهن کې دا وګرځي چې خاطره ابراهیمی معلوله او ناتوانه ده، خو داسې نه ده. هغه خپل ځان په ټولنه کې د یو صحتمند او تندرست انسان په توګه شمیري او هیڅ کله د ناهیلي احساس نه دی کړی. ځواني خاطره په ماشومتوب کې د ستونیا په نامه د ناروغۍ د اخته کېدو وروسته د خپل دواړو لاسونو قوت له لاسه ورکړ. هر ورځ می کوخ کاوه چې داسې یو کار تر سره کړم چې خلک نه وایي چې خاطره یوازې په دې چې په خو کار کوي خلک پیژني، بلکې ما غوښتل چې خپل پیاوړتیا لبل اړخه خلکو ته وروخیم ترڅو په ټولنه کې دا ثابت کړم چې مایوب کس هم د هر کار قدرت او توانایي لري. خاطرې پښپا کلنۍ باندې داسې کارونه تر سره کول چې خای مونږ یې ونه شو تر سره کولای. د افغانستان په شان هیواد کې چې د مایوبینو او معلولینو لپاره امکانات او خدمات کم تر سترګو کیږي، خاطرې په کور کې د خپلې کورنۍ په مرسته تر دریم صنفه مکتب وای او بیا امریکا ته مهاجر شو. خو د هغې د پلرني هیواد برعکس، کوربه هیواد امریکا ورته تحصیلي امکانات برابر کړل او د فلوریدا له پوهنتون د عام اړیکو له څانګې فارغه شوه.
Well, for cafeteria we had to move around furniture.
موږ ورته په سنفونو او د ډوډۍ په خونه کې شپږ میزونه تیار کړی وو ترڅو هغه هلته ډوډۍ وخوري. هغه د درس سره ډیره مینه درلوده او هغه په دې مطمئنه نه و چې په راتلونکي کې به څه کیږي. خو د لیکوالۍ سره ډیره مینه درلوده چې پر اختیار ورته حیران وم.
د خاطرې موافقتونه د تحصیل او زده کړې نه پیل شوي او نورو برخو ته ورسېدل او د هر موافقت نه لاسته راغلي خاطرې کوم چې هغې په ډېر زیار لاسته راوړي دي، د هغې لپاره نه هېرېدونکي او تلپاتې دي. هغه خلک چې خاطره پیژنې وایي چې په جسمي ناتوانیو د هغې غلبې حیران کړي او الهام بخونکي بولي.
Well, she never showed that she was unable to.
هیڅ کله غې دا نه خودله چې کوم کار نشي تر سره کولای. سره د دې ټولو توپیرونو هغه تل په دې اڅه کې واچي او کار سرته ورسوي.
آی پرنده ای زیبا نمیدونم چی رو دوست داری بیدرن گفت آزاد آمدم به دنیا پرمیکشویم آزاد.
د خاطرې لپاره شعر یو له هغو نوښتونو څخه دی چې هغه پکې خپل احساسات څرګندوي. د هغې کورنۍ هغې ته د داسې اولاد په سترګه ګوري چې هغوی په تل افتخار کوي. د خاطرې په ژوند کې د موفقیت اساسي علت هم د هغې د کورنۍ ملاتړ دی.
پرته له دې چې لور مې راسره مرسته کوي، هغه زما ترجمانه هم ده. په دې هیواد کې موږ د ژبې ستونزه لرو او په لوړه سویه خبرې نشو کولی. خاطره زموږ ټول اسناد او مدارک راته برابروي او ټول ستونزې مو حلوي.
خاطره وایي لاس او پښې د انسان سرنوش نه ټاکي، بلکې د انسان راسخه عزم او اراده ده چې موږ راتلونکي ته هڅوي او د انسان په لاسته راوړنو کې مرسته کوي. رڼا دورانی غورځنګ د امریکا غږ آشنا تلویزیون واشنگټن.
د وایس اف امریکا ډیوه دا په پاکستان کې د پولیو په حواله سره تاسو ته وس یو بل رپورت وړاندې کوو. که څه هم په پاکستان کې کوششونه ډیر زیات روان دي د پولیو پر ضد د ویکسینیشن په مد کې، وخت په وخت باندې هلته کې د پولیو د ویکسینیشن کمپینونه چلیږي او هم دغه وجه ده دغه کوششونه دي چې د صحت ماهرین او خصوصا بیا د ډبلیو ایچ او ماهرین وایي، ډاکټران وایي چې د دغه کوششونو د لاسه په پاکستان کې د سونو نه شمیره د پولیو د رپورټونو هغه سه کال 15 تا وسه پورې راکوزه شوې ده. په دې مد کې خبرې ترې کړې دي د وایس اف امریکا اردو څنګه د پاکستان د پارا د ډبلیو ایچ او یو نمائنده ډاکټر محمد اردکانی سره رپورټ یې تیار کړی دی. تاسو ته به محمد عالمگیر وړاندې کوي.
نړیوال صحت ادارې ډبلیو ایچ او نمائندہ ډاکټر محمد اردخانی د وایس اف امریکا اردو څنګه سره یو ځانګړی مرکه کې وای پاکستان او افغانستان د نړۍ یوازې پاتې دوه هیوادونه دي چېرته چې پولیو وایرس اوس هم موجودګی لري او دې مت کې د دواړو همکاري یو بل سره ډیره مهمه ده. ډاکټر اردخانی وای
موونګ پاپولیشن اند اکسس ټو د چیلډرن who are going and coming from Pakistan to Afghanistan.
افغانستان او پاکستان ترمنځ د اوګدې پولې او په دې باندې د اولس خصوصا د ماشومان او باقاعده تګ راتګ له عمله اوس هم دا یو غټه مسله ده چې د غلطه پولیو موجوده ده او دې مت کې پاک افغان چارواکي باقاعده یو بل سره غونډې او باسونه کوي. دغه ناسته پاسته کې دواړو خواو مشران یو بل سره خپل تجربې هم شریکوي خو دا خبره مهمه ده چې په غټه کچه د خلکو تګ راتګ له عمله په کار ده چې د پولیو د مخنیوي لپاره روان عمل دوامدار وساتل شي او نور هم پیاوړ شي. د پاکستان لخوا د پولیو ناروغي د خپل خاور نه ختمول لپاره روان هلو زلو په اړه ډاکټر محمد اردکانی وایي په کال 2014 کې پاکستان کې 306 د پولیو کیسونه مخې ته راغلي او سخ کال خالي 15 تا د شمیره راپریوته. دا شمیر کوسه هم را کمیدو کې یو شمیر عوامل لاس لري خو اصل خبره د حکومت دې مت کې خپل ذمہواری پوره کول دي او نړیوال رورولې سره همکاري او کومک جاری ساتل ډیر اهمیت لري. موږ په پاکستان کې ځای په ځای داسې مرکزونه جوړ کړی کوم چې د پولیو د مخنیوي لپاره منډي وخی او یو بل سره باقاعده تماس کې هم وي. بیا دې مت کې د ټولنیز سیاسي او مذهبي مشرانو خصوصا د پاکستان د فوز رول هم مهم دی. زه غنم چې پاکستان په غوړه لار روان دی او زربا نورې ګټې هم ترلاسه کړي. په نړۍ کې پاکستان، افغانستان او نایجیریا داسې درې هیوادونو چرته چې پولیو رنځ پاتې او خو نایجیریا د تیر دوو کالو راهسې د پولیو د مرض نه په بشپړه توګه پاکه شوي چې اوس یوازې افغانستان او پاکستان داسې دوه هیوادونه پاتې دي چېرته چې د پولیو مرض یا وایرس اوس هم موجودګي لري.
د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو د قدر منور دونکو د خبرونې په دې برخه کې ځو د بلوچستان ایالت ولورو ته چیرې چې ډاکټرانو د خپل یو ملګري ډاکټر سعید خان چې د سترګو ډاکټرو د هغه د تښتونې په ضد او ډاکټرانو ته د امنیت په خاطر یې کار بندیز کړی. تفصیل همې سمسور په دې رپورټ کې راکوي.
د کوټي په سرکاري روغتونونو کې د بولان میډیکل کالج د استادانو د کمیټې له لوري علامتي کاربندیز دوام لري چې له سبب یې د کوټ شار په سنډي من هسپتال بی ام سي فاطمه جنا او په هیلپر هسپتال کې د دغه کاربندیز له سبب هر ورځ اوپیډیانی تر درو ساعتو پورې تړل شوي. دغه کاربندیز د سهار له 2 بجو څخه پیل شي بیا تر 11 بجو پورې دوام لري.
مو فاروق دی د شین سراغله تل خو مرز ادرس سلور وځي کیږي په دمه فکر کیږي چې دا ډاکټر مرز دغه کړی دی چې هفته پر ورځ راځي لیکن مرز دای دواین دار څه خلاص کید دی ټیسټونه دار سره دی دار څه مرز سره را سره دی مرز په پیډي ته ولاړو پیډي بند ده روز مرز زنان چې دی پر روډو باندې راځي.
د بلوچستان له لورو پرتو سیمو څخه راغلي خلک وی چې تیر ورځ د دغه کاربندیز له سبب زخه یو ناروغ خپل ژوند له لاسه ورکړي.
شین سراغله هم جارو لا کا څه مانو دی د تاسو په تاسو راغلي مریضان راوړي دي خو په دې بند ده ډاکټر ورتال دي د زمور مریضان چې دی هغه ډیر سره سره ترونو یو مریض دی 18 ورځې سمسته وي د شین دولار نو بیا زموږ د خاص کوم ډاکټر د هسپتال د سیستم ګډه برابر کې پیرامیدکس هسپتال کولای کی د مریضانو خیال وساتي
دا خلک په تکلیف کې دي چې آزاد
غو ډېر په تکلیف دي ګره پرایوټ کلینیک کوته روان دي پیسې ډبلی زین روان دي حال د چي دي پیسې ډبلی زین اخی بس د غریبانو نه غو تنا شټول بس اوس دا مریض د پښینې سره غلي دي موږ د پښینې سره غلي د پښینې زیاده تاثیر بشور زرا دي.
یو شمیر خلک وی چې په شخصي هسپتالونو کې دوی د علاج کولو وس نه لري.
نه نوي کړی
څه بيماري ده؟
غاښونو کارو غاښو دي پاره مریضان راوستلي دي د هسپتال بند دي څه به کوي؟
نو اوس به څه کوي؟
نو اوس خو له حکومته دا غواړو چې زموږ ته سهولت جوړ کړي او دا مسلمانو ته راحت جوړ شي. نو
دونه تکلیف سیاست سړی ته جوړیږي یا خدمت ته یا نارینه وته نو خو یو خدای ته معلوم دی.
ګران اوریدونکو کتونکو، تاسو د وایس اف امریکا ډیوا ټلویزیون خبری خپرونه ولیدله. دغه خپرونه تاسو د ډیوا په ویب سایټ باندې، د ډیوا په فیسبوک باندې او د ډیوا په یوټیوب باندې هم لیدای شئ. په ریډیو باندې خو تاسو د ریډیو دغه پروګرامونه د ډیوا په ویب سایټ باندې هم بیا اوریدای شئ. او هم دې سره به تاسو نه اجازه غواړو، خو چرته زی ما ډیوا ډاکټر پروګرام کې به ارباب محمود علی ستاسو کوربۍ او خبرې ترې به کیږي. نن د یو ډاکټر سره ستاسو د مسلو په، ستاسو د صحت، ستاسو د نفسیاتي مسلو په حوالې سره برخه پکې اخیستی شئ. اجازه غواړو، الله پامان.